السلام علیکم دا وخت په افغانستان کې د ورځې 2 بجې سوی د یو ساته پښتو خبرونه زه رحمت الله افغان د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري تاسو ته وړاندې کوم. تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو څخه اورئ. د دې خبرې ټولګې په لومړۍ نیمایي کې راپورونه او مرکې لرو او په دوهمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوریدلای سئ. خو په سر کې هم خبرونه په بهرنیو خبرونو کې راغلي چې له یمن څخه را رسیدلي راپورونه وایي چې په یوې انتحاري حملې کې لک لگا دیر سر تیری وجل سوی. ډیپلوماټان وایي د ملګرو ملتونو امنیت شورا به د فرانسې په وړاندیز هغې مسودې ته رایه ورکړي چې له مخې د سوریې حلب ته څارونکي لیږدول کیږي. لومړی هم خبرونه د افغانستان له ناجیې ساپۍ څخه اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی او رایې ټاکل شوې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راتلونکي غونډه کې د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړي. د کندهار هرات په لویه لاره فرا کې د یوې ترافیکي پېښې له امله 14 تنه وژل شوي او 34 نور ټپیان دي. او د افغانستان مشرانو جرګې دری پلاوي ټینګار کړی چې د ژمي په راتلو سره باید د هیواد په ناامنو ولایتونو کې پراخ پوځي عملیات ترسره شي. د خبرونو تفصیل ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راتلونکي غونډه کې د افغانستان د وضعیت په تړاو د ملګرو ملتونو د سرمنشي بان کی مون د ورستي ریپورت په اړه بحث وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یونما نن د خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې دا ناسته د افغانستان پر وخت سبا مخم محل په نیویارک کې جوړیږي. په دې ریپورت کې د ورستیو سو میاشتو په ترڅ کې په افغانستان کې امنیتي وضعیت، له مخدره موادو سره مبارزه، بشري حقوق، سیمه ییزې همکاري، سیاسي پرمختګونه او یو شمیر نور مسایل باندې بحث کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځنګړی استازي تدامي چی یماموتو به د امنیت شورا 15 غړیو ته د غونډې د یوې برخې په توګه خپل ریپورت وړاندې کړي. د کندهار هرات په لوی لاره فرا کې یو مسافر وړونکو بس موټر له یو ټانکر سره ټکر کړی چې 14 تنه مسافر پکې وژل شوي او 34 نور ټپیان دي. د فرا د ترانسپورت رئیس عبدالصمد فرحي ازادي رادیو ته ویل چې د پیښنن سهر په ګلستان ولسوالۍ کې رامنځته شوي. نوموړي ویل چې په وژل شوي او ټپیانو کې تر ډیره ښځې او ماشومان دي. د افغانستان مشرانو جرګې دری پلاوی ټینګار کوي چې د ژمي په راتلو سره باید د هیواد په ناامنو ولایتونو کې پراخ پوځي عملیات ترسره شي. د دغه جرګې لومړي مرستیال فرهاد سخی چې نن د جرګې مشري کوله په دې اړه وویل
در زمستان سال پیشتر
باید دولت باید په دې برخه کې خپل پریکړه وکړي ترڅو موږ د تیر په څیر د ناامنیو شاهدان ونه وسو. تیر کال چې موږ په بیلابیلو ولایتونو کې د کوم ناامنیو شاهدانو باید بیا تکرار نه شي. د خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د شفق په نوم پوځي عملیات له تیر نږدې یوې میاشتې راهیسې په یو شمېر ولایتونو کې روان دي. او د هغې نجلۍ پلار د عدالت غوښتنه کوي چې په ننګرهار کې یو زورواکي په دوو لوڼو باندې په یوه شپه نکاح کړی. نادر خان چې نن یې په کابل کې د مدني ټولنو د استازي لخوا یوې جوړ شوې غونډې ته خبرې کولې وویل چې د زورواکي په لور باندې تور لګولی او په ناحقه له کوره ایستلې ده.
ګلګرم کومندان باید سکتر د دیش کسان زر زما ګوت نن وته مصالحه خانه پیکاګانی راکټ یې کړ شو کو په سره وی دا خو اندې په یو شپه باندې یو سړی ته نه کاګړي د دې طلاق هم نه چل شو ا دغه دور نه ما مروا ا دې بیچاره چې واځي خپل ځان ما باندې کوپر شو ما باندې ظلم شو ما باندې جړل ما
موډیو ویل چې له دغه قضیه نږدې 2 میاشتې کېږي خو تر اوسه چا غږ نه دی اورېدلی. په دې کنفرانس کې یو شمېر مدني فعالانو هم خبرداری ورکړ او حکومت ته یې ویل کچېرې یادې قضیې ته رسیدګي ونه شي دوی به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له سالی محمد سالی څخه اورئ.
له یمن څخه راتلي راپورونه وایي یو ځانمرګ برید کوونکی د دغه هیواد په جنوبي بندري ښار عدن کې په ځان پورې تړلي منفجره مواد منفجر کړي او لږته لږه 10 سرتیری وژلي دي. په پیښه کې ګڼ نور کسان ټپیان شوي دي. د یمن چارواکو نن وویل چې د برید هدف د سرتیرو هغه ډله و چې یوې پوځي اډې ته نږدې د خپلو معاشونو اخیستلو لپاره راغونډ شوي وه. تر اوسه کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی خو دا پیښه 8 ورځې وروسته له هغې کېږي چې په دې پوځي اډه کې ورته حمله سوې وه او داعش ډلې یې مسؤلیت منلی و. په هغه حمله کې 48 سرتیری وژل سوي وه. دغه شر د هغو ډلو په کنټرول کې دی چې د ولسمشر عبدو ربو منصور هادي حکومت ته چې په نړیواله سطحه پر رسمیت پیژندل سوی وفادار دی. ډیپلوماتان وایي د ملګرو ملتونو امنیت شورا به د فرانسې په وړاندیز هغې مسودې ته رایه ورکړي چې له مخې یې د سوریې حلب ته څارونکي لیږل کیږي څو د دغه شر له محاصره سویو سیمو د خلکو وتل وڅاري او ورباندې راپور برابر کړي. خبري اژانسونو د ډیپلوماتانو په حواله راپور ورکړی. امنیت شورا به نن سهار غونډه وکړي څو د روسیې له مخالفت سره سره د وړاندیز سوي مسودې په اړه فیصله وکړي. روسیا چې د سوریې په جګړه کې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي د ویټو واک لري. په هغو ویډیویي کلیپونو کې چې تازه په ټولنیزو رسنیو کې خپره سوي ښکاري چې خلک په داسې حال کې له حلب څخه په وتو دي چې نږدې ورته ډزې روانې دي. یو تن چې دغه صحنه یې عکاسي کړې وای دا هغه سیمه ده چې په پام کې وه له حلب څخه د ملکیانو د وتلو لپاره بسونه ولاړ وای، خو اوس په مرمیو دوی هم په نشه کیږي. د حلب په ختیځ کې د یاغیانو تر ولکې لاندې برخو څخه د خلکو د وتلو لړۍ د جمعې په ورځ د اوربند د سرغړونو د ضد او نقیض ادعاو له کبله ټکنۍ سوه. د انډونیزیا چارواکي وایي د دغه هیواد د پاوز یوه ترانسپورتي الوتکه نن په ختیځ ولایت پاپوا کې نسکوره سوه او دیارلس تنه سورلي یې ووژل سوه. د انډونیزیا د هوایي ځواک درستیزوال اګوس سوپریاتنا په یوه ټلویزیوني مرکه کې وویل چې دا الوتکه له تیمیکا څخه 200 کیلومتره لرې وامینا ته روانه وه چې په پاپوا ولایت کې پر هوایي ډګر تر کښېناستو څو دقیقې وړاندې نسکوره سوه. د ده په وینا په الوتکه کې خوراکي مواد او سیمنټ هم بار وه. د دیارلسو تنو مړي موندل سوي دي. سږ کال د انډونیزیا هوایي ځواک له څو ورته هوایي پیښو سره مخامخ سوی دی. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي امریکا باید چین پرېږدي چې هغه بې چلوونکی امریکایي اوبتل له ځان سره وساتي چې د چین سمندري ځواک د چین په جنوبي سمندرګي کې ونیوه. ټرمپ پرون په ټویټر کې لیکلي باید چین ته ووایي چې موږ دا اوبتل بیرته نه غواړو، پرېږدي چې دوی له ځان سره وساتي. ټرمپ دا خبره څو ساعت وروسته له هغې وکړه چې د چین او امریکا دفاع وزارتونو تایید کړی چې دواړه خواوې یوې موافقې ته رسېدلې څو دا بې چلوونکی اوبتل بېرته امریکا ته وسپارل سي. چین وایي چې امریکایي اوبتل یې د جمعې په ورځ د دې لپاره ونیوه چې د بیړیو او د هغو د پرسونل تګ راتګ ته خطر پېښ نه کړي. حال دا چې پرون د امریکا منتخب ولسمشر چین د دې کار په خاطر غندلی و.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. تاسو کولی سئ د خبرونه او د ازادي رادیو نور پروګرامونه په انټرنیټ کې چې ادرس یې azadiradio.com یا azadiradio.org کې واورئ او هم وګورئ. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې افغان حکومت وایي په روسیه کې د دغه هوا د وضعیت په اړه د چین، پاکستان او روسیې درې اړخیزه غونډه به کامیابه نه وي. او د اورزګان سیمې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې شاوخوا 80,000 جریب ځمکه زورواکو غصب کړې ده.
اول موږ د پونتون د پاره ځمکه درلوده، هغه اوس زورواک ته خاصه غصب شوې ده. اول تاوان هم دا دی چې موږ پونتون تعمیر نه لرو په اورزګان.
او د کندهار د هوایي ډګر د 15 خزینه کارکونکو د موټر چلوونکو موټر چلوونکي قتل بعد د غوله د نورو خزینه مامورینو پر فعالیت څه اغیز وکړي؟
په دې پیښه سره په ورکت سره زموږ هغه مېرمن چې د کورو څخه د باندې کار کوي یا هم په کورو کې چې د اوازې د اورېدو څخه ډېر خوشاله شوي.
که تر پایه را سره ملتیا وکړي دا او یو شمېر نور موضوعات به د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې واورئ. اوس هم د دې خبری ټولګي د سر موضوع. افغان حکومت وایي په روسیه کې د دغه هوا د وضعیت په اړه د چین، پاکستان او روسیې درې اړخیزه غونډه به بریالۍ نه وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن ازادي راډیو ته وویل د افغان حضور په هر غونډه کې چې د دغه هوا د سولې او ثبات په برخه کې جوړیږي حتمی دی. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي چې له افغان چارواکو پرته د دغه شان غونډو جوړېدل د دغه هیواد په چارو کې مداخله ده او په دغه هیواد پر وضعیت کوم مثبت اغیز نشي لرلی. اجمل ترمان په دې اړه نو راپور لري.
بیا هم د افغانستان د وضعیت په اړه یو ناسته، خدا زل پدغه ناسته کې چې ډیر ژر به په روسیه کې جوړ شي افغان چارواکو ته بلنه نه ده ورکړل شوې. افغان حکومت هم د دغه ناستې په اړه خبرګون وښوده، وایي چې د افغانستان له ګډون پرته به د چین، روسیا او پاکستان درې اړخیزه غونډه کامیابه نه وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل هر هغه څه چې په دغه هیواد کې د وضعیت د ښېګڼې په برخه کې کیږي باید د افغانستان په مشرۍ ترسره شي. دوی ویل افغانستان پرته به د شان ناستې بې ګټې او بې نتیجې وي. هر هغه ناسته چې د افغانستان د وضعیت په اړه کیږي باید افغانان پکې وي او د دوی په رهبرۍ جوړ شي. ټاکل شوی چې د افغانستان په اړه د روسیې، چین او پاکستان درې اړخیزه غونډه د رواني میلادي میاشتې په 28 نیټه په مسکو کې جوړه شي. د بهرنیو چارو وزارت تر دې مخکې ویلي چې په دغه غونډه کې به د افغانستان د سولې او ثبات په اړه خبرې وشي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان ټینګار کړی چې بیجینګ په افغانستان کې د سولې او ثبات په خاطر له افغانستان سره په اړیکه کې دی. مسکو په وروستیو ورځو کې د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او منلې ده چې د داعش په وړاندې له وسلوالو طالبانو سره اړیکې نیولې دي. خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي په دې باور دي چې د سیمې هیوادونه په ځانګړي ډول روسیا او چین باید د افغانستان وضعیت ته په پاکستان له عینکو ونه ګوري. عبدالقادر ځاځي وطن دوست وویل چې د چین، روسیا او پاکستان ناسبه له افغان چارواکو بغیر ګټوره وي او د افغانستان په چارو کې ښکارا لاسوهنه ده.
هیڅ څوک حق نه لري چې د افغانستان په نمائندګۍ باندې د افغانستان په سرنوشت باندې خبرې وکړي. ما وازه چې خپل افغانستان پکې حضور ولري، په کچرته دغه هیوادونه ځان ته غونډې کوي او په هغې کې افغانستان ته مشارکت نه ورکوي، په دغسې کې غندو او مخالفت یې کوو، دا ښه کار نه ده. دا د افغانستان لپاره هم ښه نه ده او خپله د دوی لپاره ښه نه ده. مستقیم لاسوهنه ده.
افغانستان تل ټینګار کړی چې د سیمې او نړۍ هیوادونه باید د ترهګرۍ په وړاندې جدي مبارزه وکړي او د دې لپاره اړینه ده چې له افغانستانه بهر د ترهګرو مرکزونه لمنځه یوړل شي. د افغانستان د وضعیت په اړه د مسکو، بیجینګ او اسلام آباد درې اړخیزه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې نامنې په دغه هیواد کې پراخې شوې او د طالبانو ترڅنګ یو شمېر نور مخالف ډلو او داعش هم په افغانستان کې خپل فعالیتونه پیل کړي دي. اجمل تورمن، ازادي رادیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
یو شمیر فرهنګیان او هنرمندان وایي په افغانستان کې هنر او فرهنګ د ملي وحدت حکومت ته په یو بې ارزښته کلمه بدله سوې او روانې جګړې او فرهنګ ځپنې ځای نیولې. دوی ټینګار کوي چې یو شمیر بهرني لاسونه په افغانستان کې په قصدي ډول د فرهنګ د له منځه وړلو لپاره هڅې کوي تر څو زموږ فرهنګ د جنګ تر سیوري لاندې راولي. خو د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې دوی د سینما، فرهنګ او هنر د پرمختګ په هدف یو شمیر طرحې تر لاس لاندې لري. نورحال د ابراهیم صافی پر راپور کې
یو شمیر فرهنګیان او هنرمندان راټول شوي او تر سود ملي وحدت حکومت رهبرانو ته د جنگ له سیوري نه د فرهنګ او هنر د ژغورلو پیغام ورسوي. د دغه هنرمندانو له ډلې انجینر لطیف احمدی وای په کراتوی له حکومت څخه غوښتي چې د سینما، هنر او دغه شان ادبي او هنري فرهنګ د جنگ له سیوري وژغوري. خود د په وینا د یاد غوښتنو پر ځای فرهنګ ځپنه په قصدي ډول دود شوه ده. خاغلی لطیف وایي یو شمیر کورنۍ او بهرنۍ کړۍ د فرهنګ ځپنې په برخه کې لاس لري.
د ملي وحدت حکومت څخه دا ډول پوښتنې لرو، دا دغه فرهنګ ځپنې عوامل واضح کړي. بې فرهنګه ښیښي مڼیو ته ترجیح ورکوي یا فرهنګي ټولنې ته؟ قومیت، سیاسي شعارونه او د بهرنیانو اشارې د دې لامل شوي چې زموږ کلتور په تیاره کې وساتل شي.
په وروستیو کلونو کې د سینما، هنر او هنرمندانو ته د پاملرنې نه کول هغه څه دي چې د یو شمیر فرهنګیانو په خبره دوی یې له یو لړ ستونزو سره مخ کړي دي. دوی وایي د هنر او فرهنګ د ژوندي ساتلو لپاره یې له خپلو شخصي امکاناتو ګټه اخیستې او ټینګار کوي چې یو شمیر کړۍ شته چې په قصدي ډول غواړي دغه پدیده دغه شان د رواني جنگ تر سیوري لاندې اوسي تر څو افغانستان له دغې لارې په تیارو کې پاتې شي او کلونه د جنگ په لمبو کې وسوځي. بلخوا د افغانستان د فرهنګ د بنسټ مسؤول او بنسټي ښودونکی فقیر میوند په دې برخه کې د رسنیو رول مهم بولي. دی وایي د افغانستان رسنۍ دي د فرهنګ د ستنو د بیا رغولو په برخه کې خپل رول ادا کړي.
دغه رواني جنگ د افغانستان د خپل د افغانستان پر ضد کارول کیږي. زه هیله من یم چې دا د رواني جګړې پر ځای د ملي وحدت حکومت د فرهنګ او هنر رواج کولو ته پاملرنه وکړي. پرته له سینما موږ نشو کولی چې په ټوپک او جګړې دغه هیواد وژغورو.
دغه فرهنګیان او هنرمندان دغه شان په فرهنګیانو، بنسټونو او په ملي شورا هم انتقاد کوي. خو آیا په رښتیا هم افغان حکومت د فرهنګ او هنر د ودې په برخه کې بې علاقې دی؟ د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست کمال سادات وایي دوی دغه پدیدې د ژوندۍ ساتلو او د سینما هنر د ودې، فرهنګ او ادبي پروګرامونو د پراختیا په هدف یو طرحه برابره کړې چې راتلونکي کال به عملي شي.
در بخش فرهنګ افغانستان در هر
د افغانستان د فرهنګ په برخه کې چې په بیلابیلو برخو ویشل کیږي باید لازم خدمات ورته وکړو او مخته لاړ شو. او همدارس موږ د 1996 کال لپاره یو طرحه جوړه کړې چې په هغه کې د بهرنیو فلم جوړونکو جلبول او د سینما لپاره په نوي ټکنالوژي سره د پروګرامونو جوړول دي. که زموږ هنرمندان او د سینما کارکوونکي وخت نه لري، زه په خپله د هغوی دروازو ته ورځم تر څو د هغوی حقوق مو پر ځای کړي وي.
دغه فرهنګیان وایي بهرني هیوادونه په دې هڅه کې دي چې د افغانستان فرهنګ له منځه یوسي او دغه هیواد د رواني جګړې په میدان بدل کړي. دوی ټینګار کوي چې باید افغان حکومت له هرې ممکنه لارې چې وي د فرهنګ د پرمختګ په برخه کې کار وکړي او پرې نږدي چې د افغانستان دښمنان د جګړې د بدبختیو تر سیوري لاندې وساتي. ابراهیم صافی، آزادي رادیو، کابل.
آزادي رادیو له ونه تر ورځې پونه کې
د ورزګان ولایتي شورا وایي چې په دغه ولایت کې شاوخوا 8000 جریبه ځمکه زورواکو غصب کړې ده. په ورته وخت کې د ورزګان ولایتي چارواکي هم دا څرګندونه مني او ټینګار کوي چې د دې غصب شوې ځمکې د بیرته راګرځولو لپاره پلانونه لري. په اړه یې نور جزئیات له ورزګان څخه شریف الله شرافت راکوي.
ورزګان یو د افغانستان له هغه نام نه ولایتونو څخه دی چې د مسلمان په خبره په ساعت پکښې کې خپل اوج ته رسېدلی دی. د ورزګان ولایت د ولایتي شورا رئیس امیر محمد بارکزي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ورزګان ولایت په مرکز او یو شمېر ولسوالۍ کې لوړپوړو چارواکو پخواني جهادي قمندانانو پر دولتي ځمکو باندې خېټه اچولې او د ځان ملکیت یې ګرځولې ده. چې په خبره یې د ورزګان ولایتي اداره په ورزګان ولایت کې یو جریب دولتي ځمکه هم اوس په واک کې نه لري. نوموړي وایي چې ورزګان ولایت کې زیاتره ولایتي ادارې د کرایې په کورونو کې د ځمکو د نشتون له امله اوس ورځنۍ چارې مخ ته وړي. د ولایتي شورا رئیس امیر محمد بارکزي زیاته کړه
سوال موږ د پونتن د پاره ځمکه درلوده هغه اوس ته زور وخت خاصه غصب شوې ده. اول تاوان هم دا دی چې موږ پونتن تعمیر نه لرو په ورزګان. موږ څو ځلې هم د دې ولایت مرکزي ادارې سره د دې غوښتنه کړې وه چې د دې لپاره باید موږ ته صلاحیت حتی راوستي.
بارکزی وایي چې په دې اړه یې د ورزګان ولایتي ادارې او مرکز کابل ته راپورونه ورکړي خو ولې هغوی تر اوسه په دې اړه کوم اقدامات نه دي کړي. له دې سره په ولسي جرګه کې د ورزګان د خلکو استازي عبیدالله بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې په ورزګان ولایت کې ځکه زورواکو ځمکه غصب کړې چې په خبره یې د دغه ولایت ولایتي اداره ضعیفه ده او غاصبین یې هم خپله د ولایتي چارواکو سره نږدې اړیکې لري. نموړي له دولت څخه غوښتنه وکړه چې ژر تر ژره د دغه ځمکې د غاصبینو څخه خلاص کړي او غاصبین دې د قانون منګولو ته وسپاري. ښاغلی بارکزی وایي
دغه ځمکه په دراوتونو سوالي کې او د ترکوټ مرکز کې د انرژي دښتو ته وایي دغه به شي ډېر ځکه چې سبسيډي دي.
په ورته وخت کې د ورزګان د ولی مرستیال عبدالواحد پټان هم د ولایتي شورا دغه څرګندونې مني. وایي چې اوس په ورزګان ولایت کې امنیتي حالات خراب دي او کله چې په ورزګان کې امن سي نو موږ به ډیر ژر د ځمکو غاصبین د قانون منګولو ته وسپرو او ځمکې پورڅخه واخلو. نوموړي وایي چې دا ځمکې د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د هغه نه مخکې رژیم کې غصب سوي دي. پټان زیاته کړه
چې غصب شوی دی اغه غصب خپل اغه غاصبین حکومت کې لوړو کړیو چې هغه کار کو اماغه خلکو چې غصب کړی دی اوس اغه شاته دی.
شاغلی پټان وایي چې اوس یو شمیر زموږ د غاصبینو څخه خلاص کړي دي چې پکښې کې عملا پارکونه او دته ورته د نورو دولتي ودانیو د جوړېدلو کار روان دي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، ورزګان.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د د کندهار د خزو چارو رئیس رقیه اڅکزی وایي په دې ولایت کې د خزو امنیت تر ټولو ستر ګواښ هلته موجود تعصب دی. فرشتې جلالزی له میرمن اڅکزی سره په مرکه کې له هغې پوښتنه کړې چې د کندهار د هوایي ډګر د 5 مامورینو او د هغوی د موټر چلوونکي قتل به د دې ولایت د نورو خزینه مامورینو او زده کوونکو پر فعالیت څه اغېز وکړي. میرمن اڅکزی وایي
په دې پیښې سره په واقعیت سره زموږ هغه میرمنې چې د کورو څخه د باندې کار کوي یا هم په کورو کې چې د دې اوازې د اورېدو څخه ډېر خواشینې شوي او ډېر په واقعیت سره دردونکی غږ و.
ستاسې په نظر دغه 15 تنه ښځې د کندهار د هوایي ډګر ملکي مامورینې چې وژل سوي دي د دې عامل به څه وي؟
دا خو یو نوه هغه غږ دی چې په واقعیت سره زموږ ټولې مېرمنې په دې ږغ سره متاثره شوي دي او زه فکر نه کوم چې په دې عمل سره زموږ خویندې شاتګ ته مجبورې شي یا هم په دې عکس العمل دې دوی خپل وظایف پرېږي.
تاسو د دغو ښځو د امنیت لپاره څه کولای سئ؟ یعنی تاسو حکومت یاست په کندهار کې، نو
دا خو زموږ وظیفه نه ده. دغه امنیتي ځواکونو وظیفه ده د امنیت ملي په دغه بحث کې باید زیات توجه کړی وای همیشه. دا د خطر سره باندې زموږ دغه مېرمنې هر وخت للی باید نقطې ته متوجه شي او تر څنګ هم زما د امنیت قمندانې څخه هم دا توقع ده چې د دې عملي نه به دسکري کې او تر څنګ هم زموږ هغه مېرمنې چې په وظایف باندې ګمارل شوي دي د وظیفه ته دې خاصه توجه وکړي د امنیت ته.
نو سبا به په دغه څلرمه موضوع کې چې کوم نجونه مکتب ته ځي یا کوم ښځې په دغه لار باندې دفتر ته ځي، تاسو فکر کوئ چې د دوی لپاره به دا اسانه وي؟
اسانه خو نه ده. ما مخکې هم یاد ورې کړ چې دا په ډېرو کورنیو په ټولو ښځو باندې دا یو بد غږ یا بد تاثیر باندې تاثیر وارد کړلی، ولې زه شاید یو دوه ورځې درې ورځې څه سختګي داسې په دې ما باندې کې، اما فکر نه کوم چې ټولې نجونې دې په مکتب ته چې دي مکتب خپل مکتبونه یا شاتګ وکړي یا هم دې زړه ش کوي. ولې د دې حالت سره موږ باید ځان عادت کړو، ځان یار کړو. په ټول سیزه کې چې په افغانستان کې جنگ روانه جګړه روانه دي او زموږ ځوان نسل بیخي په دغه کې رالوی سو، باید چې موږ مقامت ورته وکړو او تر څنګ یې خپل وطن مجبوري او د خپل وطن ناخوالي او د دې بې سوادي او د بدبختي چې موږ ټولنه نن ورځ سره لاس کړې روان دي باید دې ته پای ټکی کړي.
اڅکزی صاحب، ستاسو په نظر دغه واقعه چې په څلورمه موضوع کې وسوه دا به یو تروریستي عمل وي او که به دا د ښځو د کار سره دغه مخالفت؟
دا به اصلا په نظر باندې د ښځو د کار کول سره مخالفت دي چې یو تروریستي عمل هم کېدای شي.
یعنی فکر نه کوي چې دا باید دغه د ټولنې د فرهنګي مسایلو په خاطر به یو څو نفر راولاړ شي دی به ژوندۍ او کله به دا
خبره ده؟ یوازې خدای نه مو اوس موږ ډېر وخت کې هم په تیر کلو کې درلودلې، خو بیا هم دوی خپل همت خپل مورال د لاسه نه ورکوي او باید چې وره نه کې داس حالات سره باید عادت شو او تر څنګه هم باید موږ مقاومت وکړو.
اڅکزی صاحب، تاسو سره داسې ارقام شته چې موږ ته ووایي چې په تېر وکال کې څومره ښځې په کندهار کې وژل سوي یا څومره د ښځو سره تشدد سوی خشونت پېښې مو څومره ثبت کړې دي؟
خشونت پېښې خو ډېرې وي، خشونت پېښې خو تقریبا نه اویا قسم و زلو چې هغه ډېر عوامل مختلف وه چې په میراثنه ورکول وو، په بده کې ورکول وو، تر څنګ یې هم په کوچې ورمدول وو او لوړ ولوړ وو، میراثنه ورکول وو او هغه زموږ چې په نشي څوک باندې روزوا مېرمنې په شکایت راغلي، تر څنګ هم کورنۍ تاوتریخوالی د ښځو لخوا په ښځو باندې تاوتریخوالی. ولې دا سږ کال اولنۍ پېښه وه چې په کندهار کې د تورستي عمل د ښځو په مقابل کې اجرا.
په کندهار کې ستاسو په نظر د ښځو لپاره لوی خطر څه دی د امنیت تر څنګ؟
د امنیت تر څنګ زما په نظر باندې لوی خطر موږ د کلتوري مشکلات لرو. که چیرې کلتوري مشکلات نه وای دغه تبعیض موږ د ورونو د ښځو په مقابل کې نه وای، دغه عکس العمل به نن ورځ ترسره کېدلی نه. دوی هغه مېرمنې وې چې دوی د ښځو په تلاشۍ کې کار کاوه، یعنی هغه مسافرې ښځینه چې دوی سفر درلود هغو به دوی تلاشي کولې چې د خپل وطن په خاطر باندې د خپلو خویندو سره دوی وظیفه ترسره کوله.
د کندهار د ښځو چارو رئیس رقیه اڅکزی وه.
ژوند
دری کسه پولیس وژل شوی دي.
تاسو تکار وسلستنه به چې تکار مریض راغی.
آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشري
په هنه
زه یې مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه.
اوس هم کندوز ولایت زو په کندوز کې پر څه باندې اوس او کورونای باندې د مرکزی حکومت لخوا د نقد او مرستو لړۍ پیل سو. د مرستې پر هغه کورونای باندې وشل کیږي چې د کندوز په دوهم ځل سقوط کې د خپل کورونای غړي له لاس ورکړي او هم ټپیان سوي وي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آرین له سیمې څخه نور حال راکوي.
په کندوز کې د شهیدانو او ټپیانو پر څه باندې وسو کورونای باندې د نقدي مرستو ویشلو پروسه پیل شوه. د کندوز د سیمه ییزو چارواکو د خبرو پر بنسټ چې د ولسمشر محمد اشرف غنی فرمان له مخې د دې ولایت د وروستۍ پیښې د قربانیانو له کورنیو سره څه باندې 50 میلیونه افغانۍ نغدي مرستې منظور شوي دي چې دغه نغدي مرستې پر څه باندې 200 کورنیو باندې ویشل کیږي. د نغدي مرستو ویشلو پروسه د شنبه په ورځ له غرمې وروسته له کابل څخه د راغلي پلاوي او د کندوز سیمه ییزو چارواکو په حضور کې د دې ولایت د چاپیریال ساتنې ریاست په انګړ کې رسمان پیل شوه. د کندوز د والي ویاند سید محمود دانش له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د دغه ولایت په دوهم ځل سقوط کې 232 تنه ملکي وګړي شهیدان، همدارنګه 538 تنه ملکي وګړي ټپیان شوي وو. ښاغلی دانش زیاته کړه چې له دغو نغدي مرستو څخه د هر شهید کورنۍ ته 1,00,000 افغانۍ او د هر ټپي کورنۍ ته 50,000 افغانۍ ورکول کیږي.
مبلغ کمک 50,100,000 افغانی میرسه.
دغه مرستې څه باندې 50 میلیون افغانۍ دي چې پر څه باندې 200 کورنیو باندې ویشل کیږي. د هر شهید کورنۍ ته 1,00,000 افغانۍ او د هر ټپي شوي کورنۍ ته 50,000 افغانۍ ورکول کیږي.
برای کسایی که زخمی شده مبلغ 50,000 افغانۍ توزیع میشه.
په ورته وخت کې د قربانیانو کورنۍ چې د دغو نغدي مرستو ترلاسه کولو په هدف د کندوز د چاپیریال ساتنې ریاست ته راغلي دي، خوښي څرګندوي چې حکومت د دوی لپاره نغدي مرستې په پام کې نیولې دي. دوی همدارنګه له حکومت څخه د سرپناه جوړولو لپاره د نمرو غوښتونکي هم دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د هغه پریکړه لیک پر مسوې دی رای اخلي چې له مخې د سوریې له حلب ښار څخه د ملکي وګړو د وتلو چارې د ملګرو ملتونو څارونکي تنظیموي. له حلب څخه د ملکیانو د وتلو پروسه چې مخکې پیل سوې وه په سیمه کې له اوربان څخه د سرغړونې د تورونو له امله ځنډېدلې ده. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکز څانګې راپور نوري وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د فرانسې لخوا د وړاندې شوي پریکړه لیک د مسودې له مخې د ملګرو ملتونو څارونکي حلب ته استول کیږي چې د دغه محاصره شوي ښار څخه د خلکو د وتلو پروسه وڅاري. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن دغه پریکړه لیک پر مسودې رایه واخلي. له بلې خوا راپورونه وایي چې پر یوې نوې موافقې خبرې شوي چې له مخې د حلب له ختیځ او دو کلو څخه چې یاغي وسلوالو محاصره کړي ملکي وګړو او پاتې یاغي وسلوالو ته د وتلو آزاد دالان پرانیزي. د دغه پریکړه لیک مسوده د روسیې چې د ویتو حق لري او د سوریې په جګړه کې د دې هیواد د ولسمشر بشار الاسد ملاتړې ده له مخالفت سره سره رایګیری ته وړاندې کیږي. د دغه پریکړه لیک مسوده د ملګرو ملتونو له سرمنشي بان کې منتخب غواړي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څارونکو چې په سیمه کې دي د حلب له محاصره شوو سیمو د خلکو د وتلو او هم په حلب کې دننه د ملکیانو د ساتنې پروسه سمه بې پرې او مستقیمن وڅاري او راپور امنیت شورا ته وړاندې کړي. دغه پریکړه لیک هم د شان له بانک منتخب غواړي چې دغه پریکړه لیک له تصویب وروسته په 15 ورځو کې د هغه د عملي کېدو په اړه امنیت شورا ته راپور ورکړي. د شنبه په ورځ په حلب کې په زورګونو ملکي وګړي او د یاغي وسلوالو پاتې شون دي ته انتظار و چې د وتلو پروسه چې یوه ورځ مخکې درېدلې وه بیرته پیل شي. د سوریې حکومت دغه بهیر چې روسیا او ترکیه پرې موافقه کړې وه وروسته له هغې ودرو چې په سیمه کې له نافذ شوي اوربند څخه د سرغړونې ضد نقیضې ادعاوې وشوې. په حلب کې دولتي ځواکونو د شنبه په ورځ د غراز د اول وار لپاره خلکو ته اجازه ورکړه چې پر غونډې پرته تاریخي کلا وګوري. د حلب ځینې برخې په وروستیو کې د سوریې د دولتي ځواکونو لاسته ورغلې دي. د مارینا الحنش په نوم یوې ښځې رویترس ته د خپلو سترګو لیدلې حال داسې بیان کړ: زه بیریدم چې دلته راشم، خو دوی وهڅولم او دلته یې راوستم. ما هیڅ څه پیدا نه کړل. که دغه کلا له پوځ سره نه وای تاسو به لا ورانه لیدلې وای. د عبدالسلام په نوم د حلب یو اوسیدونکي رویټرز ته په ژړغوني اواز وویل:
خرابې د مروه ذکریات طفولتنه کنه نتی نه لاهون
دوی زموږ د ماشومتوب خاطرې لمنځه یوړې. موږ دلته په ماشومتوب کې د فوټبال لپاره راتلو. دلته یو جمعه چې هغه هم ویجاړ شوی دی. خلک حتی له اروپا د دې ساحې کتلو ته راتلل. دلته هر څه وو خو اوس لمنځه تللی دی. هېڅ شی یې روغ نه دی پریښی. فرانسې د پریکړه لیک دغه مسوده د شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر ټولو غړو وویشله او هغه د دې یادونه کوي چې په محاصره شوي حالت کې دې ته په پام سره چې په لسګونو زره کسان مرستو او ایستلو ته اړتیا لري هلته بشري وضعیت ډېر خطرناک دی. دا سمدستي نه ده روښانه چې روسیه به د دغه پریکړه لیک ملاتړ وکړي، خو په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویتالی چورکین ویلي چې د فرانسې لخوا د وړاندې شوي پریکړه لیک د مسودې په بیړه د څارونکو د ګمارلو په ګډون د متن ځینې برخې د پوښتنې وړ دي.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د هغه پریکړه لیک پر مسودې رایې اخلي چې له مخې د سوریې له حلب ښار څخه د ولسي وګړو د وتلو چارې د ملګرو ملتونو څارونکو تنظیموي. درنو اوریدونکو، دا مهال په افغانستان کې د ماسپښین 2:30 شوې ناجیه صاحب استودیو ته راغلی ده. د دې مهال لنډ کورنۍ او بهرني خبرونه اوروي.
ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راتلونکي غونډه کې د افغانستان د وضعیت په تړاو د ملګرو ملتونو د سرمنشي بان کی مون د ورستی ریپورت په اړه بحث وکړي. د کندهار هرات په لوی لاره فرا کې او مسافروړونکو بس موټر له یو ټانکر سره ټکر کړی چې 14 تنه مسافر پکې وژل شوي او 34 ټپیان شوي دي. د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو کرکټ ملي لوبډلې سنگاپور کرکټ لوبډلې ته ماتې ورکړه. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو وی لک تل لګه 15 تنه په دغه هیواد کې د ورستۍ بمی چاودنې په تړاو نیول شوې دي. له یمن څخه را رسیدلی راپورونه وایي چې یو ځانمرګ بریدکوونکی د دغه هیواد په جنوبي بندري ښار اډن کې په ځان پورې تړلي منفجره مواد منفجر کړي او لږ تر لږه 10 سرتیري وژلې دي. او ډیپلوماټان وایي د ملګرو ملتونو امنیت شورا به د فرانسې په وړاندیز هغې مسودې ته رایې ورکړي چې له مخې د سوریې حلب ته سرونکي لیږدول کیږي سو د دغه ښار له محاصره شویو سیمو د خلکو وتل وسري او ورباندې راپور برابر کړي.
اوس هم اقتصادي خبرونه له مرزي احمدزي څخه واورو او ورپسې اونیز پروګرام روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اوریدلی سي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولان وایي چې د بروړونکو لارو د نه فعالیت لامل د افغان حکومت اقتصاد ته په میلیونونو ډالر زیان وکړی دی. د دغه خونی مرستیال خان جان الکوزی د یک شمې پورس ازادي راډیو ته ویل چې له بروړونکو موټرو څخه د غیر قانوني پیسو اخیستل، د ښاروالۍ ټکس، د ښاري خدمتونو فیس، ترانسپورتي ټکسونه او په ګمرکونو کې ډول ډول محصول تحویلول د هغه ستونزې دي چې د بروړونکو لارو ټولنې له امله خپل فعالیت درول غواړي چې د غیر قانوني اخاذګانو مخه ونیسي او له بروړونکو موټرو څخه د قانون په چوکاټ کې پیسې واخیستل شي. د افغانستان د بروړونکو لارو ټولنې له تېرې دوشنبې راهیسې کاري اعتصاب کړی دی او په پام کې دی چې نن دغه اعتصاب پای ته ورسیږي. په کونړ ولایت کې به ډېر ژر د لرګیو د پخو موادو د لیږد پروسه پیل شي. د کونړ د والی بیان عبدالغنی مصمم د یکشمې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې خبرې دوام لري سو پرته له ګمرکي محصوله کړکۍ، دروازې، مبل او فرنیچر او نور پاخه مواد له یو ځای څخه بل ځای ته انتقال شي. له دې مخکې په کونړ کې پخو موادو ته اجازه نه ورکول کېده چې له یو ځای څخه بل ځای ته انتقال شي. د کونړ د والی بیان د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې زیات شمېر ځنګلونه موجود دي او هم په سلګونه د نجارۍ فابریکې فعالیت لري. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بجې قزاقي وړه 1190 افغانۍ، یو بجې پاکستانی وړه 1180 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 2400 افغانۍ، د وریځ یو درې نیمنۍ بوجۍ 1550 افغانۍ، شپاړس لیتر غوړي 1100 افغانۍ، او په کابل کې یو لیتر پټرول په 650 او یو لیتر ډیزل په 350 افغانۍ پلورل کیږي. او په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 650 افغانۍ او بیا پوله، یو یورو 950 افغانۍ او نوی پوله، یو انګلیسي پاوند 280 افغانۍ او نوی پوله، یو سعودي ریال 1100 افغانۍ او 1500 پوله، زر ایرانی تومان 1400 افغانۍ او بیا پوله، او زر پاکستانی کلدار 1515 افغانۍ. د خبرونو پای.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلام به برنامه صحت سرمایه زندگی، به میزبانی ما فرشتن دا خوش آمدین. چنانده های زیست چون هوا سر شده و بیماری های موسمی ریزش و گلودردی هم بیشتر شده، در این برنامه روی امی مسئله صحبت میکنیم. چنانده های گرامی، در این برنامه دکتر صاحب سیدامین نوری متخصص گوش و گلو مهمان ما هستند تا در این مورد صحبت کنند. اما قبل از اینکه دکتر صاحب صحبتشان در مورد مرض گوش و گلو آغاز کنند، به گزارشی که در این مورد تهیه شده گوش میدهیم. گلودردی و سرماخوردگی یکی از بیماری های شایع فصل سرما است که با شروع شدن این فصل مردم با آن بیشتر مبتلا می شوند. برخی از دکتران متخصص می گویند گلودردی و سرماخوردگی یک بیماری ویروسی بوده و بیشتر آلودگی هوا و هوای سرد زمینه را برای بروز این بیماری ها نزد افراد مساعد می سازد. دکتر پرویز اقبال متخصص امراض داخله در صحبت با رادیو آزادی گفت گلودردی و سرماخوردگی معمولا با خستگی، احساس سرما، عطسه و سردرد نزد افراد آغاز می شود. دکتر اقبال در مورد این که این بیماری چگونه از یک شخص به شخص دیگر انتقال می‌یابد چنین می‌گوید:
وقتی که محیط مملو باشه، امراض گلودردی مستقیما توسط تنفس مریض مبتلا می‌سازد و دیگر امراضی که سبب گلودردی میشه و اسبابشان اگر ما شما ببینیم ویروس ها هستند و آلرژی سنی روزا و مستقیما از یک انسان به انسان دیگر سرایت میکنه. اگر در خانه ما شما تعداد زیاد در یک اتاق نشیمن بشینه، اینمی محیطی که ما شما زندگی میکنیم، افراد زیاد اگر یک مریضشان هم به گلودردی مواجه باشه، سلفه کنه یا عصب بزنه، مستقیما میتونه که یک دیگر مبتلا بسازه.
دکتر اقبال میگوید اگر به بیماری زکام یا سرماخوردگی به وقت معاینه آن رسیدگی نشود، فرد مصاب به زکام و بیماری های دیگر مانند گلودردی، سینه و بغل نیز مبتلا می شود. به گفته شماری از دکتران متخصص، زمانی که فرد مصاب به سرماخوردگی و گلودردی می شود، باید از مایعات گرم استفاده کرده، لباس گرم به تن نموده و از ماسک نیز استفاده نمایند. دکتر پرویز اقبال در این مورد میگوید:
باید در خانواده ما شما باید حداقل از 4 نفر در یک اتاق نشیمن زیاد نخوابیم و در ضمن اگر کدام مریضی که گلودرد بود سلفه داشت، کوشش کنه که در پیشوی مریضای دیگر چون طریقه سنت ما شما هست، وقتی که ما شما سر دسترخوان میشینیم روی خود دور میکنیم که خدا نخواسته این افرازات بینی یا افرازات دهن که هستی در سر غذا یا در تنفس دیگر سرایت نکنه. از این خاطر بین این موارد ما شما باید بسیار زیاد فکر کنیم و محیط خدا پاک صفا نگاه کنیم، خدا باید پاک صفا و مریضی که گلودرد باشه باید حداقل کوشش کنه که در یک اتاق دیگر باید زندگی کنه، بینی خود همیشه انشاف کنه، از غرغره استفاده کنه و حداقل به یک دکتر معالج باید مراجعه شوه.
این دکتران همچنان تاکید میکنند که هرگاه فرد مصاب به سرماخوردگی، به گلودردی و سینه و بغل هم مصاب شوند، باید ادویه‌ای که از سوی دکتر متخصص برای آنها داده میشود، بخصوص آنتی بیوتیک، باید آن را به گونه منظم بخورند. خب شننده های عزیز، گزارش یک جا شنیدیم. حالا شما هم اگر در این مورد کدام سوال دارین، میتونین با شماره های 07822 755 799 2350 در تماس شده و سوالاتتان را با دکتر صاحب شریک بسازین. دکتر صاحب نوری، میشه در مورد امراض موسمی ریزش و گلودردی معلومات بتین که چی نوع یک بیماری است؟
اول تر از همه سلام و احترامات خود را خدمت شما گرندگان محترم رادیو آزادی و تمام شنوندگان محترم رادیو آزادی تقدیم می دارم. قسمی که شما برای شما معلوم است، در هوای سرد امراض ویروسی، بلخصوص امراض ویروسی ریزش و به تعقیب آن میشه که گلون دردی یا التهاب بلوم و تانسل را هم به همراه خود داشته باشد، و در بعض حالات قسمت پایین تر گلون که به نام هنجره یاد می شود و شزن یاد می شود، آن جایی که از آن جا آواز بیرون می شود آن را هم مصاب بسازند، که هر نوش باز نظر با مصابیت خودش نام خود داره. مثلا اگر التهاب در بلوم باشه به نام اکیوت فرنجایتیس که اصطلاح طبی شی است، یا التهاب حاد بلوم در صورتی که به شکل حاد باشه که معمولا به شکل حاد می باشه، اگر التهاب در تانسل باشه به نام اکیوت تانسلاتیس، یا التهاب لوزه ها حاد لوزه ها به آن اطلاق می کردن، و در صورتی که هنجره و اپیگلوتیس یا مزمار دچار التهاب شده باشد به نام اکیوت اپیگلوتایتیس و اکیوت لارنجایتیس، و اگر التهاب هنجره و شزن را هر دویش مصاب کرده باشد به نام اکیوت لارنگ و ترخ برانکایتیس یا کروپ برش گفته می شود، که معمولا در اطفال خرد مرض کروپ یا امی التهاب هنجره شکل وخیم داره، به خاطر از این که هنجره اطفال نظر و هنجره که آنها فرق داره، و او فرقش است که یک خواه از نظر قطر خوردتر است و از نظر ای که فرد حساسیت داره هنجره، از یا به خاطر از این کمترین پندیدگی و التهاب سبب بندش طرق تنفسی می شود. به همین علت است که التهاب حاد هنجره یا خراسک در اطفال انظار خوب نداره و بهتر است که به موقع به دکتران برده شود. دیگه به صورت عموم در موسم زمستان و هوا که سرد می شود تابستان، معمولا همی امراض طرق تنفسی علوی بلخصوص رژزه شد کن بعد التهاب بلوم و هنجره و شزن زیادتر دیده می شود.
تشکر دکتر صاحب. علایم گلوندردی چی است؟ یک فرد چطور بفهمد چی مشکلات به بار میره؟ خب قبل از اینکه سوال مرا پاسخ بدین، البته شنونده همیشگی ما جمعگل خوشخوی روی خط هستن. سلام علیکم خوشخوی صاحب.
سلام علیکم فرشته جان، خوب هستین؟ بخیر هستین؟ همچنان در مهمان عزیز شما دکتر صاحب محترم احترامات تقدیم است. البته برای ما دو سوال خلق شده.
بفرمایید.
یک سوال اینی که ریزش تنها در فصل زمستان می باشه، بعضی مردم ما می بینم و یا سر خود ما هم تیر شده که در اوقات بهار، تابستان و خزان، یعنی از مای نیزان تا مای قوس هم دای وقت ریزش می باشه. یکی و دوم هوای آلوده در این شهر ما و شما بسار هوایشان امی هوای شهر فضای شهر یکیسم آلوده معلوم میشه بخاطر که بسار جات یم بالای رزش یا گلوندردی تاثیر داره، و اگر تاثیر داشته باشه تاثیر مشکل داره یا تاثیر آسان داره، و عمومی معلومات اما میخواستم که رزش دل خصوص امی رزش چهار فصل میرم. من میخواستم که دکتر صاحب روشنی پرتا پرشته جان دیگه وقت شما رو نمیگیرم. با من خدا
سلامت باشین خوشخوی صاحب، زنده باشین. بفرمایید دکتر صاحب.
محترم خوشخوی صاحب، اول از همه سلام بر تقدیم میدارم. سوالات بجاب ارائه کردین. رزش نظر به نوش فرق میکنن، یکی رزش های حاد است و دیگر رزش های مزمن است. باز نظر از نظر عامل هم رزش ها متفاوت می باشند. یکی رزش های عادی است که به نام رزش ما معمولا برش می کنیم، یکی رزش های اساسیتی است و دیگر انواع هم داره که قدر وقت نیست که کلش ما برتون تشریح کنیم، ولی صرف همین خبرتون گفته میتونم که نظر به نوعیتش فرق میکنه. یکی ریزش های عادی است که ما شما معمولا ریزش میگیم، یکی ریزش های اساسیتی است که به نام الرژیک رینایتیس گفته میشود، و الرژیک رینایتیس و ریزش اساسیتی میتونه که به شکل موسمی باشه، یعنی یک موسم خاص بالخصوص در موسم بهار و خزان دیده می شود، و یا که در تمام سال دیده می شود که او را برام پرینیل الرژیک رینایتیس یا ریزش تمام سالی که در تمام سال او دیده می شود. دیگر ریزش های موسمی است که معمولا در تابستان و خزان و بالخصوص نزدیکای زمستان پیدا می شود، که معمولا شکل ویروسیش می باشد و این به نام کامن کولد یا کوریزه یا گفته می شود، و این ریزش باز که ریزش اساسیتی فرق دارد و تداویشان فرق می کند، به خاطر خاطر ازی که در شهر سیاستی معمولا ما یک عامل مساعد کننده و تحریک کننده داریم که معمولا او میشه که یک تعداد چیزای بویدار، مثلا عطر است، بوی گل است، گرد و خاک است، پولن یا گرد گل و درخت و چیزا میباشه و یک تعداد خوراک باغ، مثلا خستباب، مثلا تخم است، لوبیا است، کچالو است، ده این چیزا ممکن داشت رول داشته باشه. ولی در ازش موسمی که معمولا با ما نام کامن کلد یاد میشود، ده او معمولا آفات ویروسی رول دارد که او معمولا باز در زمستان زیادتر دیده میشود نظر به دیگه.
حاجی گل، برادر ما حاجی گل فریادی از ولایت هرات روی خط هستند. سلام علیکم حاجی صاحب.
سلام علیکم،
خوب هستین؟ خوش آمدین به برنامه حاجی صاحب، بفرمایید.
اول دوست سلام علیکم در زدیر دو طول اوریدون کردون، سلام علیکم باید دکتر صد سلام علیکم.
سلام خدمت شما هم، بفرمایید.
پشتی پولیس میکنم.
آها بگوین.
پشتی پولیس میکنم.
بله بله، پیگم آره رو با چه تا تاسانه وید تکنیسی پوری خود خدمت که نور نو چوی هم درده
نه دکتر
و با خبر اول که داغ موقعیت دلک تغییر وار که غاید صاف نرسی جار رسی.
صدای رادیوشان بلنده، صدای رادیوی تنه کم کنین، بعد از سوال تنه بگوین. آلو بگوین.
میره بانی سر. بله آو نمازه
وان دا ما پر بازار یو پښتنه ده نه راځي یو نیم کال کېږي نو چې څنګه کوم چې باید راځي چې مرګ ده
اجي سه محترم دغه رادیو غږ دی ورو که غږ دی صاف نرسي مخته
رادیو کاټ کنه
او رادیو رادیو आवाज ورو که تاسو چې تا غږ ووریدل شي
و څنګه کړو
bale
اوره
او واور موس
ما
په دغه یو څنګه دانه کې
کوم
کال کې نه چې ویني چې نه کې یو بل څه درته کوي شاید درد ورسره کوي والله والله دغه کوم کال کې دغه چې نه کې درته
کوي نه درته کوي خو چې
څه غوښته سینو نه خو خیر دی څه مطلب مې واخ تاسو به تاسو معلومات درکمه ډاکټر صاحب فرمایئ اجازه محترم بعض وخت تړلای وین دغه تړیوال علت داده چې یو نو مرض په نامه د روماتیک فیور یا روماتیزم لافات چې د ستوني د وجې نه پیدا کی نو په دوه صورت کې یو نو انتان په نامه د بیتا امیلاتیک استرپتوکوکس گروپ ای کداغه میکروب دغه انسانان چې بلا تشبه نمونه لیدي دغه سه میکروبونه هم نمونه لیدي ک دغه نوم چې ما د دغه میکروب واخستو ک دغه نو میکروب د ستوني د درد بل خصوص د تانسل د التهاب سبب شي په دو صورت کې د یو تعداد روماتیزمال آفاتو چانس په وجود کشته دي چې دغه جمله څخه یو د مفاصل التهاب دی چې په نام د ارترایتس روماتیک ارترایتس ورته ویل کی بل په قلب کې بعض وخت کې د شی یو تعداد مرزونه کاردایتس ورته وی حسن د والونو یا د قلبي والونو د 242 سبب کې چوغت متر سینوز زیاتر ما معمول کې خون معمولا په ټول کاردایتس په نام یاد دیګین یا په دماغ کې مثلا سندنیمس کوری ورکی وی یا په ګردو کې په نام د ګلومرولونفرایتس یا د ګردو التهاب مسترت نو په دې اساس موږ ویلای شو چې د ستوني درد خصوصا دغه نوع میکروب چې په نام د بیتا امیلاتیک استرپتوکوکس گروپ ای یې سبب د دغه ستوني درد شوی وي دغه څلور پنځه مرضونه د دې وجې نه په آینده کې سړي ته پېښېدای شي چې یو علت چې موږ بعض وخت ستوني عملیاتي وو هم دغه خبر ده چې په هغو مریضانو کې چې ستوني درد یې تیر کړی وي او بیا په هغو په وینه کې ایو خاص ماینات ورته کی چې دغه مخته دغه وینه ماینات مختخه چې دوه سیړي دغه نو میکروب مخکې تیر کړای دی نو بیا مخته د معلومیږي یا داسې مخ چورت وایل شو چې را کې دای شي دغه دغه پخې درد او یا د ګردو تکلیف یا د زړه تکلیف یا د دماغی بعضی ما چې درته چې استندنم سکوري په نامه یادی کی دغه مشکلات کې دای شي د دوستونی د درد واجوي نو په دې خاطر بیا موغه تانسل کړای شي عملیاتوم کو چې دغه عملیات ګټه به دای چې د پښلفت د روماتیزم چلوګری شاته کېدای شي په خپل د روماتیزم د میانځ وړلو سبب نشي.
ډاکټر صاحب یک دوست دیگه ما روی خط هستن بعدن. بله سلام علیکم.
و علیکم.
تشکر، سلامت باشین، شما خوب هستین، بفرمایید.
دغه پښتو خو نه پښتو خو نه سم وايي پښتو وایله سم دغه یو وخت مله ځګار یو غیر مو دغه بازار د شپ پښتو او د ځګان مخوږی دغه د چیسو ناروغي را پیرسوي دا دغه ستاسو د ډاکټر مې دغه ایل د چې دغه وڅنګ وکم خو ځان نه په پارڅ باندې نه پیګم
اجي سه وو بکا نو مبارک دې چای دې او د جګر خو دې کوم ځای دې کوم قسمت دې جګر دې خوښ شین
دا تاسو یو وخت مې غیر روي سره دې غږ باز و ما نو بس مې غیر مې ته پګېش کې بل دار کم څه چې وځ مې دا د شپ شته و د جګر نه مړي چې بس د دوايي په واخم پیدا نو ورته کې نو مداس روزګام را د چوري ولسوالۍ
سره ته تاسو مشکل در کې وي جوړې وخره مثلا څه مشکل در کې وي تاسو جواب چې کې څه مشکل شته درد د پخونه په طرف تر کوزي نه کوزي څه مشکل دی
ولا دا غاش یې له مو بس دا څور دې چې بس دا رقم یې ستوند را پیښ
اج سه محترم گرچه مون موضوع خود استونی در تو ده
موضوع مرد بس ما گوش گلو رس
خود بیا هم پر ترتیب که چیره تا لکه چه چه وده وی چه چای دی پورتا کردی دی و پس دی پورتا کول تا تا مثلا دی ملی درد و کار تا دی پکو درد که اگه که ده معمولا آقا اشخاص چه خوصا لگ سنی موسین وی یا تسی متوسط سنی بی نو درانده و از دونه پورتا که ده شی بعض وقت دی ملی دردونه ورطا پیدا چه سیاتیک دردونه ورطا ویل که گی دوی پاره خط تداوی داده چه اول خود تاسو کوښښ وکئ په عمومي ډول هر څوک چې وي په هر سن کې چې وي خصوصا چې سن یې لږ د 30 نه لوړ شو چې د غار شي پورته کوي په ملا باید کوز نشي نو کوښښ وکئ چې په پوک کې په کې کټ کو بیا یو شای پورته کا اول خو ډیر درانه شای پورته نه کو بیا کومه ضرورت کې اشای چې پورته کیم نو په داس ترتیب پورته کو چې اول په پخو کې نی ورته بیا شای پورته کو نه داسې پورته نه کو چې ملا ورته کوز کو شای پورته کو چې بیا په صورت کې دسک فقری پرولاپس کو دغه وجه نه سیاتیک دردونه پیدا کی او دغه دردونه د پوترتم د دوام کا او تداوی کې نو معمولا مربوط اورتوپیدی او جراحي اعصاب کی خو په عمومي ډول مطلب یو تعداد ورزشونه ورته وکړه او استراحت وکاو په شخ ځای څمل یعنی په چپرکټ داس چپرکټ چې هغه سپرینګي وي داس باندې څمل یا چې توشک ډیر نرم وي په داس نرم ځای باید څمل نه په امور شخ ځای باندې څمل نو ان شاء الله ولګ دلنجزي کې او د درد مسکن وخوري ک بیا چیرې کنه شي نو بیا دغه مربوطه ډاکټران چې مونږونه واسطه دغه مشوره وشي مساج او ټوکر ګرم او د شون مرته ګټه کوم
تشکر ډاکټر صاحب فکر میکنم یک دوست دیگه ما روی خط هستن بله شنونده ما از ولایت زابل روی خط هستن بله سلام علیکم
ډاکټر صاحب ما په خپل د چاپ اوږه داسي یو دوه کال کیږي توره د باسا تروارې نه ورکی دادم ډاکټر صاحب څه دغه غرض سره چی شي مریض ده
رنګ څومره وخت کې چې تور شوې ده او دا ضربه د خوړلې و نور ځای نه وینې د پوز د وینې کا کنه کا خوله کې د وینې مینه پیدا کی نه پیدا کی نور څه مشکلات ورته لري کنه لري که صرف رنګ د تور یو تور وی یو د شینچک وی او څومره وخت کې یو زیاتی کمی د پوستکی نه لوړ دی که پوستکی سيو شي نه
لار بس چپ ولې یو یخ کې مبار د پرداو زایو بالا د ستوره سو بس اگر چې بس ستوره د ډیر دوه نیمه کولې بس نه سمېږي
پوسټ کې نه پورته نه دا پوسټ کې شایو شای نه
پوسټ کې هم تور ده بس په یخ کې ډیر درد کوي ډاکټر صاحب
صحیح شو تشکر
تشکر
ګران اوروره دا کوم شای چې تاو وکې دا شی جلدی افات وی او قابل د تشویش نه دی که چیرې خوړیدون کوي یا کومازار در کوي در در کا خارخ در کنید اول د جلدی ډاکټرانو سم په ورسره تماس ونیسنو کده شي دغه مشکل وګړو مومن به جنجال ده ان شاء الله کوم مشکل نه لري ځان ما سرګردانه و ډیر او بس په دا رنگ باندې قناعت وکه او زو پیسې وره ډیر زیات ما مصرف وا او که چیرې خنه نه کړه وینه بيدنه ورسوي پوز نه دی وینه لاړ شي خلې نه دی وینه لاړ شي بیا په کار د چې ور داخلي ډاکټرانو سره مشوره وکړي چې کوم دی وینه تکلیف نه وي بعض وخت وینه په تکلیف پوک نشنی لکه پیدا کی
شنونده های عزیز موضوع مورد بحث برنامه ما موضوع ریزش گلوندردی است اگر تماس میگیرین دمی مورد صحبت کنین بازم یک دوست ما خاکسار صاحب خاکسار افغان از ولایت لوګر ری خدسن بله سلام علیکم
و علیکم سلام
خاکسار صاحب خوب هستین ساعتان خوب به برنامه خوش آمدین
بله تاسو روغتیا به زوخته جل جلانو څخه غواړم زما په خاطر څه ادا ده چې زما په گردن باندې زیات درد راځي
ګرانو دوست خاکسار صاحب د غاړه درد په کوم قسمت کې وي؟
تماس شان فکر میکنم خواهد شد. دکتر سیب دمو بار اول جمعگل خوشخویی که زنگ زده بودن گفتن هوای آلوده چی تاثیر داره برای گلوندردی، بخش سوال شان من میشه در این مورد پاسخ بدید.
هوای آلوده قسمه که قبلا هم ذکر کردم که ما ریزشا را نظر به نوش فرق میکنه که اول هاد است، مزمن است، باز هاد هم یکی ریزشای معمولی است که یکی ریزشای اساسی است، که در ریزشای اساسی هوای آلوده 100% رول داره، چون یکی از فاکتورهای مساعد کننده و تحریر کنندش می هوای آلوده و گرد خاک و پلوشن و خود همی محیطی که مثلا دو ذرات مختلف انتیجن ها ممکن دو باشد و هوای آلوده و او سبب ریزش می شود دیگه. هوای آلوده رول خود خصوصا در ریزش های اساسیتی زیاد داره،
بیشتر داره. تشکر دکتر سیب. فکر میکنم یک شنونده ما رو ضیاءالحق نیازی از ولایت زابل روی خط هستند. سلام علیکم نیازی سر. بله
و علیکم سلام دکتر صاحب. نظمه در پشتنه در ما در املا خوزیر است گرمی بیا اختم یا اوداد زن موسم سراور چیز بیا املا دیر سخت دارد کهیه.
گرانه دوست در املا دی مولای سر با چمره وقت خوه چمره وقت که ارو را شد املا دی خوشی
در بس
دردی کم قسمتو که ده تنام لکه ده که کارت هم کزیگی تش باوله ده ورسه چه مشکل لری نه لری.
تماس شان فکر میکنم قد شد بازم اینا.
گرانه دوست اگرچه امون موضوع خود ستونه یا در ستونه در دردو پا
بسیار خلاص اگر جوابتن بله،
چون موگم تبابت معمولا طول دکتران عمومی لولی نو خیر لگم عمومی معلومات سمره چه کولش تاس قناعت فرام که اگر یوسه معلومات بدرکیو دمیده خود مختلف علتون لری عمده چه دی که دیشه دی گردو پا امراض که ملی درد ولی دل شین دی مسانه پا التحاب که یا دی غذای که چتش جواب چای جمعکی دی غو پا التحاباتو کم که دیشه ولی دل شی درد بزنانه و که دی تخمدانون و او دی بولی تناسلی سیستم دی التحاباتو یا پی ای دی انتانات هم دی ملی درد ورکوالیشی خوزیاتر پا افغانستان که چکم دردونه معمول دی ملی اغا خپل دست دی فقری یا سیاتیک دردونه دی، چون زموږ خلک اکثرا هغه
بله
سیاسی پویه چې د طبي پویه او عمومي پویه کم ده او دغه وزن نه په صحیح طریقه نه پورته کوي نو هغه د دست کې فقری د پرسیدو او د درد سبب کوي. نو کوشش وکړئ چې لکه په امور ځای تم له شخص ځای تم له یو لکه فیزیوتراپي او لکه سپورت وکړئ او درانه شان ما پورته کړئ.
تشکر دکتر صاحب. دوست دیگه ما خدا کنه مطابق همین موضوع برنامه سوال شان مطرح کنن. روی خط هستن عبدالناصر از روزگان. ناصر جان سلام علیکم، خوش آمدین.
وعلیکم سلام وقت بخیر گوری بخیر سلام و وقت دروغ گوری است.
سلام خدمت شما. هم صدای رادیوی تانه کم کنین، بعد از سوال تانه بگوین موضوع مورد بحث هم مسائل گلوندردی و ریزش است، بفرمایین.
سیدی دکتر صاحب دکتر داشتم دا سوال دی بیا چیزا کرسی تکل ما دکتران ماینا چیزا بیا تازا دی ما چی ماینا چی وکل ولده استاد دا حساسیت میکروب دی یسا دوائی را کسی وقت شام وز برت بیا پدر سوام پدر جنی که او برد تخنی دی چلو شو و خروما اصرف ناس تخنی پدر بدیم طاقت نکیزی نوک دا اکتر شام پدر بابت که دوائی را اوپر مای مجدن ترانی سو مبدا جزا ولی سوالی را سبی خدیر رنگی را چی دا جنگون و سوال کلنی کشیم خراب سرق
ناصر خان او بخیر تا تاخلی پدر شدید حالاتو که تا کم مشکلات بخیویده
سرت مکاکی دکتر صاحب دکتر ته بکر چې کول حساسیت میکروب دی خوانه ګور دی سرت مکاکی او دا
پوزه دی بایګی پرنجای وای
لږ وخرم بسرت تخنی دی په دې بده طاقت نکی دا تقریبا د سرت د دکتر کته بده یم
ما پزه دی ورته په پرنجایګی او بد تی بایګی پزه دی تخنی استونه دی تخنی سترګې
فکر میکنم تماس شون قطع شد. بسیار خلاصه اگه جواب بدین که وقت کم به خبر مونده.
خب ناصر خان او رو تا مشکل خو زیاتر د دوغ موضوع په مرتبط یو مرض دی چې هغه موږ مخکې ذکر وکړو چې ریزش دی، ریزش هم حساسیتي ریزش کې دیش ته ولري خصوصا که چیرې پوزه دی بای پوزه تخنی پرنجای چې موږ ورته یا اڅا ورته وي فارسی ژبه کې کدا شای ورسه ولري نو عمده ترین شای دا دی چې ته خپل خپل ځان سره کومک وکړي او هغه کومک دا دی چې ته کوشش وکړې چې دغه علت پیدا کړې. دا علت کې دیش زیاتره چې معمول دی بویدار شایون دی گردخواب را دوره خورا کباب کې کېدای شي، بیا موږ تاسو هلته وطنو کې مثلا باغونه دي، ګل دی، داسې محیط ته کتلل چې هغلته بوی و، ګل و، ونې وې، یا دغه د حیواناتو چېرته چې حیوانات اوسي هغلته غوز هغسې محیط ته لاړلې، نو کېدای شي د دې وجه نه تا ته دغه مشکل پیدا شي، نو ته به د دغسې محیطو نه چې بویداره وي یا ګرد خاوره دوړه ده یا بعض خورا کباب لکه تخمدار خستباب لکه مثلا بادام ده پسته ده نه ده تا طول شوان تا ما خورن. خوب بیا هم تا به دو تکیو تا متوجه ویسی که ده خورا کباب که ده قصور خستباب ده یا زیادتر چی بیر که لوبیا ده تاگه دی کچالو دی ده نه ده چی طول ما خورن، ولی طور تا متوجه ویسی که چی ره تا که پیدا کب چه ده شید تزا دو غزای تلال نما دو غزای که مثلا گل و باغ و یا دلت ایوانات و سدل یا نور دستی محیط و چه ناشنا محیط و درتا او دیسه تا تا رزش پیدا شا پوزی که تخنیده و عدسا و پرنجه و نور مشکلات پیدا شده به دستی محیط نزان ساته او امده تداوید امده دوی پا به دیر و شدید حالاته که دکتر سبان تا مراجعه و که اگر تا تا کدهشی و تا دمینون درکا نظر پا وضعیت مشکل ده او قیلت او دوی ملیده چه اگر بیا پا میاش تو خوالل کی ترسو پرو چه سلای رزش نشی.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. پیشنهاد های عزیز برنامه صحت همچنان ادامه داره و در بخش دوم بازم دکتر صاحب سید امین نوری متخصص گوش و گلو با ما هستند تا در این مورد صحبت کنند. حالا ساعت 3 با وقت افغانستان است و خبرهای افغانستان را سحر لیوال تقدیم میکند. وزارت خارجه میگوید هر نشستی که به هدف تامین صلح در این کشور راه‌اندازی شود بدون حضور افغانستان نتیجه در پی نخواهد داشت. پدر دو دختر